په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري افسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په دوحه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصل او سپینې وي. هغه دغه څرګندونې بیګانه وخت په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان ټکنوکراتانو سره په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناستې پای ته ورسولې. هغه زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیاو، امنیتي ژمنو، ټول ګډونتوب او د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي ویس په وینا دوه اړخیزې خبرې مفصلې او سپینې وي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي. توماس ویس او د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری چې تیر یک شنبه او دوشنبه په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره خبرې ترسره کړې. دغه راز په دوه جلا ټویټونو کې ویلي چې د نړیوالې همکارۍ په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولا الخاطر سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. توماس ویسټ ویلی لولا الخاطر سره د زدکړې او د افغان ښځو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د ملاتړ لپاره د قطر د هڅو په اړه با مفهوم خبرې ترسره کړې. رینا امیری هم ویلي لولا الخاطر سره د زدکړې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو د کلک ملاتړ په اړه خپلو بحثونو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. بلاول بوټو زرداری پرون دغه څرګندونې په باجوړ کې د وروستي ځانمرګ برید په تړاو کړي چې په نتیجه کې د مړو شمیر تر 450 زیات شوی دی. زرداری ویلي پاکستان له افغانستان غوښتنه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي. تیر یک شنبه په باجوړ کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر یوې غونډې په شوې برید کې شاوخوا 200 کسان ټپیان شول چې د یو شمېر ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی. پاکستاني چارواکي وخت ناوخته هلته په کېدونکو بریدونو کې هغه کسان په لاس لرلو تورنوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې تل رد کړې دي او په تېر حکومت کې بیا چارواکو پر پاکستان ورته تورونه لګول چې په خپله خاوره کې د افغانستان ضد وسلوالو ته پناه ورکړې ده. په ننګرهار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون مسؤلانو ویلي د دوی دفتر د طالبانو د حکومت لخوا وتړل شو. د غیر رسنۍ رئیس اتل خان استانګزی رسنوي ته وویل چې پرون ماښام د طالبانو ځواکونو د دوی دفتر وتاړه او خپرونې بندې کړې. په جلا وطنۍ کې د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون پرون د همیشه بهار راډیو ټلویزیون په وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند غندلی او غیر اصولي یې بللی دی. د دوشنبې په ورځ د طالبانو وسلوال دې رسنۍ دفتر ته داسې وخت ننوتل چې هلته یو روزنیز ورکشاپ روان و. ځینو رسنیو انتقاد کړی چې دغه ډول مسایل باید د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون لخوا وارزول شي. په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر تړلی وي. د سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بې ساري تودېدو له کبله شوې ده. د ایران حکومت اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بې ساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي. اټکل شوی چې د ایران د پلازمینه تهران په ګډون په ځینو برخو کې به پر روانو ورځو کې د هوا تودوخه تر 40 سانتي ګراتو واوړي چې دا بې ساري تودوخه ګڼل شوې ده. هندي چارواکو پرون سه شنبه په شمالي ایالت هریانا کې د مسلمانانو او هندوانو تر شخړو وروسته ګرز بندیز ولګاو. پلازمینه نوې دلی ته څیرمه په ګروګرام ښار کې د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې ناکراري پیل شو چې لومړی هندوان او مسلمانان د هندوانو د ځانګړو مذهبي مراسمو په مهال په شخړه واوښتل. تر دې پیښې وروسته د هریانا په ځینو برخو کې انټرنیټي خدمات قطع شول او هلته د ملیشه ځواک په زرګونو پوځیان وګمارل شول. د هند پریس ټرست خبری آژانس راپور ورکړی چې په شخړو کې د پولیسو د دوه افسرانو په ګډون لږ تر لږه 4 کسان وجل شوی دی. پولیسو په یو اعلامیه کې ویل په ناکراره یو کې تر شلو زیات پولیس ژوبل شوی او په لسګونو موټرو ته اور اچول شوی دی. په ګروګرام ښار کې د هندوانو قهرجنې ډلې د مسلمانانو یو جومات ته اور هم اچولی او یو مذهبي مشر یې وژلی دی. پولیس وایي یو شمیر حمله کوونکي نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. او وړاندې په خپرونه کې خزو یو شمیر فعالانو د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا پر ځانګړي استاذ رینا امیری انتقاد کړی چې نه د توانېدلې د طالبانو له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې د افغان خزو ستونزې منعکسې کړي. د دوحې غونډه هم د تېرې چې د تېرې یکشنبې په ورځ او دوشنبه په ورځ له طالبانو سره خبرو ته د طالبانو له پلاوي سره خبرو ته ځانګړې شوې و ام پای ته ورسېده. په دې اړه مو د چارو له وکتونکو سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي موسکو فارمات پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت پر تشکیل وشي.
ټول ګډونه حکومت هر چا لپاره بېله معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نکوم چې داسې ټول ګډونه حکومت ومني.
دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واورئ چې له پاکستان نه ویل کېږي چې په سلګونو افغان کډوال د هغه هیواد چارواکو نیولي او له دې هیواد ایستلي دي.
ما 20 جرب زمين از دي.
در دې شی بي
د ازادي راديو خبري ټولګه
په دغه کې طالبانو له استازو سره د امریکا د دوه ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي پلاوي تر کتنې وروسته یو شمېر ښځینه فعالانو د دې کتنې پر اعلامي انتقاد کړی دی. په دغه خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري هم د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړو استازو او دغه راز د افغانستان لپاره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاوز د فیر کرن دکر کوله. د ښځو ګڼو فعالانو پر رینا امیری انتقاد کړی چې د دوی په باور نه ده توانېدلی چې په دې دوه ورځنۍ کتنه کې د افغان ښځو ستونزې منعکسې کړي.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي که څه هم افغان ښځو د سختیو په ګاللو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی، خو د میرمن رینا امیری تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکه په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض له مخکې تنظیم شوی چې کرار کرار پر مخ ځي. بلی فعالی مولودا توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو غونډې په مناسبت یې پکې خبرې کړې دي.
دوی د کوم نړیوالو ضوابطو له مخې د غونډې جوړوي او د طالبانو ځینې لابي کوونکي مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزو حل ته هیڅ پام نه کوي وربلل کېږي. نه پوهېږم دا غونډې څه مفهوم لري.
د افغان ښځو انجنونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وايي د افغانانو په غوښتنه او پر بشري چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او ښځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبري کړي. له غیر سره د قطر په غونډه کې چې تیر یک شنبه او دوشنبه جوړه شوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامویس د امریکایي هیئت مشري کوله. میرمن امیری پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړي. د هغه د ټویټونو په جواب کې د میدان شار په خوانی شاروالي ظریفی غفاری لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو لکبله موږ افغان شدي د بشري حقوقو د سرغړونکو مرګ در او لوږې تر ټولو سختې ورځې تجربه کوو چې په یوشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیایي مکلونو حالت راوستلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي د ټامبي ساورینا میری په ګډون یې پلاوی د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځینو نورو فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو او سیاستوالو د دوهې د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړی چې په باور یې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په وړاندې یې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه ده کړې. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او نجونې یې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع کړی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګارځایونه هم وتړل.
و موردل چې یو شمېر ښځینه فعالانو د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری باندې انتقاد کړی چې نه ده توانېدلې د دوی په باور چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې د افغان ښځو ستونزې په سمه توګه منعکس کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره د امریکایي چارواکو خبرې د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو ترسره شوې چې مخکې توماس وست هم په یوه ټویټ کې وویل چې دغه خبرې امپایر ته ورسېدلې او مفصل د په باور دا خبرې مفصلې او سپینې وې. په دې اړه احمد تکل د امریکا په ویسکانسن ایالت کې له استاد او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او د قطر د پلازمېنې دوحې د خبرو په باب یې د هغه نظر پوښتی چې آیا دغه خبرې به د دواړو لورو دریځونه سره نږدې کړي.
که چیرې دوه کلنۍ د طالبانو دوه کلنۍ واکمنۍ ته وکتل شي، تکل صاحب او د مشاهده او د څېړنې له نظر ورته وکتل شي، نو دا ښکارندوی کوي چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ اړیکې پخوا هم وې، یعنی د دوهیر تړون په دې خوا په دې دوه کلونو کې، لیکن هغه اړیکې تر یو بریده پورې هغه انعطاف چې متحده ایالاتونو ښووي د طالبانو سره هغه تر یو بریده پورې پټې وې اوس ښکاره کېږي. ټامس په خپله خبره کې دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې متحده ایالاتونو ته د داعش له ادرسه هیڅ ډول تهدید نسته. دا تر دې وړاندې هم دا په وار وای ویل شوي د متحده ایالاتونو له ادرسه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګریزو ډلو د فعالیت هغه فرصتونه خورا ډېر کم شوي دي. دا د ښکارندوی کې چې یوه همغږي سته او دا همغږي اوس ورو په ورو ښکاره کېږي او اوس د رسنیو له لارې خلکو ته ویل
کېږي. آزاد څه فکر کوي چې همدغه همغږي چې تاسو یادونه کوي کولای شي چې د طالبانو حکومت په متحده ایالاتونو کې رسمیت پیژندنې ته نږدې کی؟
کوم شکل او شکلت چې طالبانو حکومت لري، البته چې طالبان حکومت ورته وایي، تر اوسه لا نه دا څرګند نه لیدل کیږي. که چېرې متحده ایالاتونو دا کار وکړي څوک یې مخنیوی هم نشي کولای، ممکن متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه هم دستي دا کار وکړي، لکن طالبانو د حکومتولۍ چې کوم طرز دی پر مخ بیایي هغه خورا ډېرې نړیوالې پوښتنې رامنځته کړي. طالبان په خپل حکومت یا دولت تعریف نشي کولای، یعنې هلته هېڅ قانون موجود نه دی چې دی خپل د اسلامي امارت چې دی ورته وایي دغه تعریف کړي. او بیا بشري حقونه چې ستاسو همکارانو ډېر په جزئیاتو د راپور په شکل وړاندې کړل، ټول بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. نه په اوس مهال کې نه، البته هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي د بشري حقونو په نوم باندې یا په نورو نومونو باندې، دا مرستې ممکن یو څه وخت وروسته میاشت دویم وروسته ډېری شي، لکن طالبان د رسمیت پېژندنې لپاره لا خورا ډېر وختي دی. طالبان باید ټول هغه څه وکړي چې حداقل په نړیوال سټیج باندې د دولت د حیثیت هغه نسبي شکل پیدا کړي چې اوس له دې ته خورا ډېر وخت لیدل کېږي څه ډول چې طالبان روان دي بدبختانه.
آزاد صاحب، د جو بایدن اداره اوس وخت کې د جمهوری پالو له یو څه انتقادونو سره هم مخامخ ده، په دې خاطر چې د طالبانو له حکومت سره یا د طالبانو د حکومت په اړه په د څرګندونو په خاطر یا د ځینو مثبتو پرمختګونو د یادونې په خاطر هغوی د بایدن پر حکومت باندې انتقادونه کړي. فکر کوي چې دا به د امریکا د اوسنی حکومت لپاره یو لانجه شي په دې خاطر چې له طالبانو سره ډېر نږدېوالی ښایي د اپوزیسیون د جمهوري پالو لپاره ډېره په زړه پورې نه وي.
تکل صاحب تر دې وړاندې چې د 15 اگست وړاندې کله چې زه په افغانستان کې وم ځینې وخت به دغسې مسایل چې د متحده ایالاتونو ولسمشریزې ټاکنې رانږدې کېدلې داسې مسایل به موږ هم تبصرې پر کولی چې ممکن یو ډول کمپاني بڼه ولري. لاکن دلته د دوو کلو ژوند چې موقع په ته ډېرو مهمو خلکو سره چې زما ناسته ولاړه ده د پوهنتون د استادانو پالیسي میکرو سره ډېر کم خلک د افغانستان په وضعیت اوس هم خبر دي. نو لهذا دغسې مسایل چې د جمهوري خواهانو یا همدارنګه ډیموکراتانو ترمنځ مطرح کیږي په کانګرس کې په ځانګړې توګه د کانګرس بیا د خوا په سنا کې یا د دوی په ولسي جرګه کې هغه په دغسې مسایلو باندې ډېر زیات اغېز نه لري. دغه دوه ګوندونه هر یو چې په قدرت کې بل په اپوزیشن کې وي تر یو بریده پورې وخت نا وخت دغسې ټکي پیدا کولو هڅه کوي چې پر مخالف لوري یا هغه څوک چې په قدرت کې دی په اپوزیشن کې د پیغام باندې انتقادونه وکړي. خو په ټوله کې د یو ستر لوی چیلنج سره نه مخ کیږي. دلته په متحده ایالاتونو کې ډېری پریکړې نماړی نه کوي. د سترو پریکړو هغه ادرس هغه تاسو به تر مالند شي کانګرس دی او په کانګرس کې هغه دی ریپبلیکنز هم ناس دی. تر څنګ بیا ځینې استخباراتي پریکړې کیږي چې پکې سپینه ماڼۍ هم یا کانګرس هم رول نه لري. دا یو مشين دی چې چلیږي. اما ظاهرا د رسنوي د پاره وخت نا وخت یو ګوند چې په اپوزیشن کې بل چې په قدرت کې پیغام نه نیوکه کوي په ټوله کې نه. د بایدن پریکړه د بایدن سرګندونې یا د سپینه ماڼۍ سرګندونې یا د مامورینو یا د ادارې سرګندونې د ریپبلیکنز د خوا په یو باندې نیوکه په ټوله کې به د سترو چیلنجونو یا مثلا د ستونزو سره د مخ نه کړي.
د امریکا په ویسکانسن ایالت کې پوهنتون کې استاد او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره د دوه د غونډې د نتایجو په باب مرکه و. دا چې آیا دغه غونډه به د طالبانو او د امریکا ترمنځ اغه واټن رالنډ کړي کنه په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د چارو یو شمېر کتونکو وایي دوی په باور طالبان به هغه سي ټول ګډونه حکومت جوړ نکړي چې نړیواله ټولنه ترې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر تشکیل وشي. طالبان بیا ټینګار کوي چې حکومت ټول ګډونه دی او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي پکې برخه لري.
له طالبانو د ټول ګډونه حکومت پر تشکیل د ټینګار په دوام د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف یا وربیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټول ګډونه ونه باله. هغه ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به د اجنډا عمده تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د تشکیل موضوع وي. ګانو رسنیو پرون سه شنبه د زمیر کابلوف څرګندونه راخسته چې د روسیې تاس خبری اژانس ته ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ګډونوال په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړولو خبري وکړي. د دې په وینا ټاکل شوی دغه غونډه د سپتمبر میاشتې پر 9 د تاتارستان په قازان ښار کې جوړه شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت ویل چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلندلیک سپارل شوی دی. له طالبانو داسې وخت د ټول ګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه کیږي چې دوی تر دې مخکې خپل حکومت ټول ګډونه بللی دی. د افغانستان د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مشر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان به هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي ټول ګډونه حکومت جوړ نه کړي.
ټول ګډونه حکومت هر چا لپاره بېل معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټول ګډونه حکومت ومني، ځکه هغې وایي چې زموږ حکومت ټول ګډونه دی، که څه هم د هر قوم او سیمې نه یو کس پکې شته دی. خو زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې باید همه شموله پروسه وي چې هغه ولسواکي ده، قانون حاکمیت دی او مشروع نظام دی. نو که د هغې د لارې همه شموله پروسه نه وي، نو بیا ټول ګډونه حکومت که په هر شکل باندې وي څه نتیجه نه ورکوي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د ټول ګډونه حکومت د جوړولو د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو هغوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د مسکو فارمټ درېم غونډه ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې و د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو، خو څلورمې او پنځمې غونډې ته یې د طالبانو د حکومت استازي له بیا بیا غوښتنو سره سره نه وو وربلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی وو. د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې پرون یو وار بیا د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو سیمو د هوایي حملو د خطر زنګ وویل شو، د روسیې د پلازمینه موسکو ښاروال وایي پرون د اوکراین د وی بی پیلوټ الوتکې حمله شنډه کړې شوه. د هغه په وینا یوې دولتي ودانۍ ته زیان اوښتی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پرون ماسپښین د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو سیمو د دوهمې هوایي حمله د خطر زنګ په داسې حال کې وکړنګول شو چې تر دې څو ساعته مخکې د روسیې یوې بی پیلوټ الوتکې د اوکراین د ختیس ښار خارکیف د یو پوهنتون لیلیا ویجاړه کړه. د اوکراین چارواکو ویلي چې د هوایي حمله د خطر زنګ د دې لپاره وکړنګول شو چې د روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د حمله احتمال و. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون اعلان وکړ چې روسي ځواکونو په څلورویشت ساعتونو کې پر اوکراین نه راکټي او 50 هوایي حمله کړې دي. په همدې حال کې د روسیې د پلازمینې مسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي چې پرون د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې حمله شنډه کړې شوې ده، خو بیا هم یو اداري برج ته زیان اوښتی او د مسکو یو لوی میدان د لنډ وخت لپاره وتړل شو. دغه راز د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون سه شنبه پر مسکو او د دې ښار په شاوخوا کې د بی پیلوټ الوتکو د بل برید په تړاو یو کنفرانس ته وویل. بلوری ته د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د پولند سفیر بارتوش چیچوکی د پولند د ولسمشر د دفتر د یو چارواکي مارسین پریسیداچ د څرګندونو په تړاو احضار کړی دی. اوکراین وایي د پولند دغه چارواکی د دې لپاره وربلل شوی چې د روسیې د تهاجم د مخنیوي لپاره له کیف سره د همکاري له کبله له اوکراین د قدردانی غوښتنه کړې وه. پریزیداچ په خپل یو ورستۍ مرکه کې ویلی وو د دې وخت راغلی چې اوکراین د پولند د مرستو په ځانګړي ډول د روسیې لخوا د اوکراین د غلو د صادراتو د مخنیوي د ستونزې په حل کې د همکارۍ له کبله د پولند مننه وکړي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي دفتر د مارسین پریزیداچ دا څرګندونه به اساسه بللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د خوست خروارې لخوا د ښار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې په دې وروستیو کې لسګونه لوړ څراغونه تر نسبېدو وروسته روښانه شوي دي. خوست یو شمېر اوسېدونکي دا یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د ښار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې دا ډول پروژې هم پلي کړي.
خوست ښار چې مخکې جادوی سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډېره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره بیا د ښار د ناکامورا تر څلور لارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد څلور لارې څخه تر امنیه قمندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بلخوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسېدونکي طارق احمد بریال مشال راډیو ته وویل
واقعا ډېر د خوښۍ ځای ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي او ښاریان به په ډډز لکولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم رونه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې لس بجې دي موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال وایي
کومه پروژه چې افتتاح شوه دا زموږ 1401 کال د ملي کال انکشافي پروژو څخه هغه پروژه وه چې تقریبا 102 پایپ نصب شولې په هغې کې مالی لګښتې څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو او نن الحمدلله چې هغه اخري مراسم پای ته ورسېدل.
که څه هم د خوست ښار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار ترسره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیاره دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په پاکستان کې میشت په سلګونو افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت لورې نیول شوي بیرته افغانستان ته اړول شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان له لورې افغانستان ته د اړولو ګواښ دوی له سخت اندېښمن کړی دی. جزیات په دې رپورټ کې.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په وروستیو کې له پاکستانه 1513 افغان کډوال وستل شوي او افغانستان ته اړول شوي. د دې شورا د اماړي کو مسول سرنوال عبدالبصیر ویسال ازادي راډیو ته ویل د هغه افغانانو چې په پا پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې و.
یو کال کې چې زیات شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کې سونه لري پاکستان ته د کارونو د پرمختګ لپاره د هیواد ته راغلي دي. دوی پی یو پی دوه او یو شمېر ایس آی وی کې سونه لري، خو په کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دلته افغان کډوال ګڼې ستونزې لري. دوی ټول ډیر په اندېښنه کې دي. په وروستیو کې چې کوم افغانان د پاکستان د دولت له لوري نیول شوي وو، 1513 کسان یې بېرته افغانستان ته استول شوي دي د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله.
د هوای په پاکستان کې میش دغه افغان کډوال له دې عمله له سختو ذهني ستونزو سره مخ دي. انده چې په تیره جوزا میاشت کې په اسلام آباد کې میش تو دوه افغان کډوالو د بی برخلیکۍ له عمله ځان وژنه هم وکړه. ښاغلی ویسال وایي دا ډیری هغه افغانان دي چې بل هیواد ته د تګ لپاره خپل کیسونه مخ ته بیایي او د اړوندو هیوادونو لخوا د کیسونو د مراحلو د بشپړولو د پڅ بهیر له امله په پاکستان کې د استوګنې د ویزو وخت پوره شوی. افغان کډوال احمد افغان چې په اسلام آباد کې میشته وایي نږدې یو نیم کال وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته په دې هیله کډوال شو چې ژر به له دې ځایه امریکا ته وستل شي، خو وایي دا 3 میاشتو په تیرېدو لا هم د پی یو کیس برخلیک نه دی معلوم. د ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د پولیسو له لوري یو شمېر نیول شوي افغانان له پاکستانه وستل شوي او افغانستان ته اړول شوي دي او د عمل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
زمنګ نگرانی داده کو چیرته افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي د پیوان او پیټو کې اسونه لري دا د پاکستان حکومت د پولیسو لخوا نیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي. نو په افغانستان کې حاکم نظام چې طالبان دي هغوی زمنګ سابقه کاری ور سره پرته ده. کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا بدانې ول کیږي او شهیدان کیږي. به
په پاکستان کې اوبله میشت افغان کډواله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ورته کیس لري. هغه ازادي راډیو ته ویل
پاکستان غواړي چې هغه کسان چې د امریکا کې سونه لري هغه ډیپورت کړي افغانستان ته. دا خو واضح خبره ده چې یو انسان په خطر کې وي نو هغه د خپل مال نه تیریږي، خپل سر ژغورلو لپاره وطن خوسه کوي. نو موږ مقامات نه غواړو چې موږ بیرته د هغه مرګ خولې ته ورنه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې سی این این خبری شبکې هم د دې موضوع په اړه راپور ورکړی. د شبکې په خپل راپور کې لداس یو افغان کډوال سره چې امریکا ته د تک کیس لري او پورستیو کې پاکستان دولت لخپل خاورې وستل هم خبرې کړي. دغه کس خپل نوم نه دی خوده لخوا ویلي دي چې اوس مهال په پټه لخپل وړي کورنۍ سره په کابل کې ژوند کوي. سینین د هغه له قوله لیکلي دا ډیره سخت او خطرناک وضعیت دی، څومره خلک ووژل شول او څومره ورک دي. طالبان خای ما هم ونیسي، شکنجه مې کړي یا مې خای ووژني، پوهیږم چې دا کار کیدونکی دی. کڅوم طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د هیڅ چا ژوند ته خطر نشته، خو د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د تیر جمهوري حکومت سرتیری، مدني فعالان، خبریالان، د بشري حقوقو مدافعین او یو شمېر میرمنې د طالبانو د حکومت له لوري نیول شوي، شکنجه شوي او آن تری تم کړل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو په مشرۍ بیلابیلو هیوادونو له افغانستانه نږدې 1,00,000 افغانان وویستل چې یوازې 9,000 امریکا ته یوړل شول. دغه شان له زرګونه نور افغانانو سره چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او ژمنه وشوه چې درېمو هیوادونو ته ولاړ شي او لږ تر لږه له 12 نه تر 18 میاشتو وروسته به امریکا ته انتقال کړل شي. خدا دې په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو 13 میاشتې کېږي چې لای هم برخلیک نه دی معلوم. دغه افغان کډوال له امریکا غواړي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي تر څو په دې هیواد کې له بې برخلیکه زورونکي او د پاکستان حکومت لخوا بیرته افغانستان ته لاستولو او هلته امنیتي ګواښونو سره د مخ کېدو له اندېښنو وژغورل شي.